مشال لډو ته وګستئ زمستا سو کوربا اسلام مومند وقښوي په پیښور کې د شپې یولس بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو چې پکې اوري کوټه کې احتجاج او د غراز نور موضوعات خو تر هر څه مخکې دې سات تازه خبرونه وو. روم بیا د مهم خبرونو سرټ کې د تورخم دروازې خلاصولو اعلان باوجود دا دروازه بند ده. په کوټه کې د درې کسانو د وجلو زد پرلت لا هم دوام لري او په کیف کې چارواکو د فروری پر دریشتمه ویلي چې اوکراینی ځواکونو تېره ورځ د دونیتسک او لوهانسک په ختیځو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې ناکامه کړې دي. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانیستلو اعلان کړی خو دا لاره لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د پروري پر درویشتمه مشالې ډوته ویل چې په تورخم کې د پاکستاني او د طالبانو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تکنیکي چارو د سپری اسانتیاو په اړه بحث شوی دی. له دې وړاندې د ننګرهار د والي له مطبوعاتي دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د تورخم دروازه د افغان او پاکستانی چارواکو له لوري نن سهار 9 بجې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوی ده. خو د مشالې خبریال وایي چې تر اوسه په دې دروازه لا هیڅ تګ راتګ نه دی شوی او په تورخم کې ورته چارواکو ویلي چې د ملیشیا ځواک تر امر پورې به دا دروازه بندوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه هم تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي وو چې د تورخم دروازه به د پنجشنبې له ورځې بیرته پرانیستل شي. طالبانو ویلي وو چې دغه لار یې په دې خاطر تړلې وه چې پاکستان د تورخم دروازې لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. پاکستان پخوا ژمنه کړې وه چې عاجلو ناروغانو او د هغوی خدمتګارانو ته به په تورخم کې د یوه ځانګړي طریقه کار له لارې له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکوي. خو د راپورونو له مخې طالبانو دغه دروازه د تېرې یکشنبې په ورځ وروسته له هغې وتړله چې له پاکستاني لوري سره یې د یوه ناروغه نه پرېښودو وروسته لانجه رامنځته شوه. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لوی ځواک سرتېرو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو پر مهال د کوهلو ضلع د خان محمد مری ښځه درې زامن او یوه لور خوشي کړي دي. د لوی ځواک یو افسر شیر محمد مری د فروری پر درویشتمه د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې تر پټو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یې یو تختول شوی ماشوم له دوکۍ او دوه نور یې د بارکان او ډیره بوکتی پر پوله د چاپې پر مهال خوشي کړل. لوی ځواک در دې مخکې د فروری پر دویشتمه په بله چاپه کې د مری د ښځې لور او زوی خوشي کولو خبر ورکړی وو. د بلوچستان پولیسو په بارکان کې د دریو کسانو د وژنې په تورو صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیولی دی خو نوموړی دا تورونه ردوي. په بارکان کې د مړو تر موندل کېدو یوه ورځ وروسته په کوټه کې احتجاجي ناسته نن په درېمه ورځ هم دوام لري. په پلت کې ناست د مری اتحاد مشر مرید مری مشالې ډوته وویل
زموږ مطالبه دا ده چې زموږ پنځه شپږ د یای هغه بازیاب سي کسان ښځې بازیاب سي او موږ ته حواله سي په دا پنډال کې د میډیا سامنے د له بعد موږ غیر ټی سي کوټ والا اف آی آر په خان مون مدیت کې درج او دا چې څور ملزمان سلور پنځه موږ ډیکلیر کړی دا هغه گرفتار نور معاملې زموږ کوټ سره دی. نه علاوه موږ خبر هم کولو کې تیار نه یو.
لدی وړاندې خان محمد مری د پروري پر یوشتمه رسنۍ ته ویلي وو چې وجل شوي کسان د میرمن او دوه زامن دي خو وروسته بیا طبي او پولیسو پلټنو ثابته کړه چې موندل شوی مړی د خان محمد مری د میرمن نه بلکې د یوې جنۍ دی چې په سر پر مرمیو لګېدلی او په مخ او غاړه یې تیزاب اچول شوی وو. د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې پولیس وایي چې د ډاډیوالي تھانې په شاوخوا کې په عملیاتو کې شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. پولیسو د فروری پر درویشتمه په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په بریدونو د ترګري په پیښو کې ککړ وو. پولیسو دا نه دی ویلي چې د وسلوالو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره وو. د پولیسو بیان زیاتوي چې تیر کال په نومبر کې هم په دې سیمه کې وسلوالو د پولیسو په ګاډي حمله کړې وه چې پکې شپږ پولیسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر پیلوي. د دې ریاست چارواکو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل د خلکو ستونزو ته په پام سره یې دغه پریکړه کړې او د پاسپورتونو د ویش بهیر به د آنلاین سیستم له لارې وي. د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست چارواکو دا هم ویلي چې د ولایتونو د پاسپورت چارې به هلته کیږي. د طالبانو حکومت د کونو چارو وزارت د پاسپورتونو عمومي ریاست څو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د پاسپورتونو د ویش بهیر ودروي. په کیف کې چارواکو د فروری پر درویشتمه ویلي چې اوکراینی ځواکونو تېر ورځ د دونیتسک او لوهانسک په ختیځو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې ناکامه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د ماسکو د یرغل سبا یو کال پوره کیږي. د اوکراین د پوځ یو مشر په خپل ورځنۍ خبرتیا کې ویلي چې روسیې د دونیتسک د بخموت لیمان اودیفکا او نورو سیمو په ګډون د خارکی په پیانسک سیمه کې د توپخانو بریدونه پیل کړي دي. د پوځ مشر زیاته کړې چې په تیرو 40 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په دونیتسک سیمه کې له 15 اړخونو نه د روسیې ځواکونو شاوخوا 90 بریدونه پر شا تمبولي. د اوتلي محل مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو وارد تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د تورخم دروازې خلاصولو اعلان باوجود دا دروازه بند ده. په کوټه کې د درې کسانو د وجلو ضد پرلته لا هم دوام لري. په پیښور کې یو کارپو وای
چې افغان پالیسی چې کوم څلوېښتو کالونو زیات لک جوړ کړی و هغه ناکامه شوی ده. په ما دا وی چې دا د پالیسی د مړې چې دی د پوګه مگر ځپي دی نور بوی کړی.
پاکستان تحریک انصاف د جیل برو تحریک پھیل کھڑے خو پتیر وختونو کې دا تحریکونه څنګه وو؟
دوه کسان به د چوک یو غاړې ته ودرېد د دوه به بل ځای ودرېد یو به بل ځای ودرېد ناڅاپه به یو سړی را پاسېد او هغه به چغه واله په دې چوک کې. مارشل لا مرد آباد او جمهوریت زند آباد
او د لکی مروت لیوی انځورګر سره مرکه هم لرو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې طالبانو حکومت د افغانستان له غاړې د تورخمو دروازې خلاصولو اعلان کړی خو په سیمه کې د مشالډیو خبریال وایي چې د پاکستان له طرفه دروازه لا هم بند ده او په دې اړه طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دروازې د خلاصولو پر طریقه کار په تورخم کې غونډه روانه ده. دروازه د پروري پر 19 طالبانو په دې تور تړلې وه چې دوی په وینا پاکستان افغانانو ته د سفري اسانتیا ورکولو ژمنې نه دي پوره کړي. دا موضوع پرون د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کابل ته تللي پلاوي د طالبانو له مشرانو سره اهم بحث کړې وه. منګه کوشش کوو چې ل خپل خبريال فرهاد شینواری چې هم هلته کې موجود دی لاغو سره پر دې خبرې وکړو خو لاغو سره زمونږ اړیکه نه ټینګیږي. نو تر هغه زو یوې بلې موضوع ته هغه دا ده چې په کوټه کې د درې کسانو د وجلو د پیښې زده نن هم پر لټ دوام لري. د پروري په 16 نیټه د بارکان سره نږدې له یبه کوه څخه د یوې خزې په ګډون درې مړی موندل شوی وو چې تور یې د بلوچستان په وزیر سردار عبدالرحمن کتران پورې شوی وو خو هغه دا تور ردوي. خان محمد نومي کس ویلی وو چې عبدالرحمن کتران د ده د کورنۍ 15 نور غړي هم په خپل شخصي زندان کې ساتلي دي. د صوبې لوی ځواک وایي چې بیګا یې له کوهلو څخه د خان محمد ښځه درې زامن او یوه لور راخوشي کړي دي. پولیسو عبدالرحمن کتران نیولی دی خو په کوټه کې پر لتوال وایي چې تر څو پر هغه مقدمه نوی در شوی دوی به دنې ته دوام ورکړي. تفصیل له یوترین په راپور کې
په دې ترڅ کې د فروری په 23 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د مری احتیاط مرستیال مشر مرید مری اول چې حکومت دی د بیګنا کسانو د قتل په تور کې د سردار او درېمان او داغه د نورو کسانو په ضد مقدمه درج کړي.
زمج مطالبہ دا چې زمج پنځش پښ دی یای هغه بازیاب اسیا کسان شذ بازیاب اسی او مشت حوالہ سی پدا پنڈال کې دا میډیا سامنے دله بعد موږ غی ایٹی سی کورٹ والا ایف آئی آر په خان مون مدیت کې درج او دا چې څور ملزمان سلور پنځه موږ ډیکلیئر کړی دا هغه گرفتار نور معاملہ زمج کورٹ سره چې بیا مشت ان شاء الله کورٹ دا موږ مطالبہ دا چې جوډیشلی باندې زمج ایف آئی آر هم او جوډیشلی دغه باندې کمیشن قائم سی موږ هغه باندې موږ ایف آئی آر او بیا چې دا درې مطالبه پوره بیا موږ چینو هغه باندې دین علاوه موږ خبر هم کولو کې تیار نه یو چې دا فیملی بازیا بس وی نه او قانون مدیت کې زموږ ایف آئی آر درج شوی نه جوډیشل کمیشن باندې زموږ معاملې شوی نه
کچن تیرش په د کوټ پولیسو په یاد کزي کې صوبایي وزیر سردار او درمان کتران د کوټ څخه نیولې دي او دا ډول د ایس ایچ او بارکان په مدیت کې د درو کسانو د وژنې په تور کې د نڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده خو په هغه کې د سردار او درمان کتران یاد بل چا نوم نسته په دې ترڅ کې مکله په کوټ کې د یو قانون پوه سید نذیر اغا ایډوکیټ څخه وپوښتل نو هغه په جواب کې راته وویل چې د نامعلومو خلکو په ضد ایف آئی آر کول په اصل کې تورن خلک د قانون څخه بچ کول دي
نو په دغه ایف آئی آر کې هم گنجائش تا کچیری تفتیشي افسر دا سین عمل نه وکي د قانوني چاره نه وکي بیا به خان محمد مری برا ولاړیږي چې دای به سیشن جج کولو ته درخواست ورکړي 22 زوات په پاکستان قانون سره 22 هغه هم خاص لغه نه وکي بیا بلوچستان هاي کورټ شدي عیني درخواست لګیږي په یو سل نه نیوي کې بلوچستان هاي کورټ شدي ډایرکټ شدي ایف آئی آر هم هغه درج کوي شي دغه رقم یو واقع مخکې وسوله په تربت په پنجګور گوادر کې دغه رقم بلوچستان هاي کورټ یو آرډر پاس کی د دې دیشه ایف آئی آر کارت کی اکم شین خلګو ملزمان او خلاف کاروایی وکنو د باري خاص شدي قانون شدي د دلار کړی دي اوس خان محمد مری څنګه دغه کوي عدالت دروازه وټکې د دفاره اسانه نشته
دا ډول تیر ورځ په کوټ سیول هسپتال کې دغه درو کسانو پوسټ مارټم سوې دي چې مړې د فروری په 16 نیټه د برکان د یو کوی څخه مندل سوی وو په کوم کې چې دوه د خان محمد زامونو او د وی میرمنې په اړه ویل سوی وو چې هغه د خان محمد کور ودانه و لکه چې کوم میډیکل رپورت راغلی دی په هغه کې د سیول هسپتال شجنه ډاکټر عائشه ویل دي چې د یادې وجل سوی میرمنې عمر د ولس څخه بیا تر 13 کلو پورې دی او دا پیغله ده او ود سوی هم نه ده لکه د وجل کېدو څخه لمخه د دې سره جنسي تیری سوی دی هلته د بارکان څخه پراغلو اطلاعاتو کې ویل سوی دی چې لیویزو تیرش په پر بیلابیلو ځایو چاپه وهلی او د خان محمد د میرمنې تر څنګ دغه 15 بچان مندلی او د کوټ په لور روان کړی دی په بارکان کې د لیویزو مشر شیر محمد مری ورسنۍ ته ویل دی چې د چاپو پر مهال څوک وسلوال کس نه دی نیولی ځکه چې هغه لالمخه د غځای څخه په تیښته کې بریالی سوی دی ځکه چې په دې اړه خان محمد ویلی وو چې د ده بچان د سردار او درمان کتران په ذاتی زندان کې بند پاتې دي په دې ترڅ کې صوبایي وزیر سردار او درمان کتران په وار وار دا خبره رد کړې او ویلی وو چې د ده په ضد دا یو پروپاګاندا ده چې موخه یې په سیاسي او قبایلي کچه بدنامه کول دي د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په بارکان کې د فروری په 16 نیټه د درو کسانو مړې د یو کوی څخه میندل سوي وو چې وروسته یو کس خان محمد مری یې تصدیق کړی وو چې په دې کې دوه د ده زامن دي کوم چې د ده په وینا د صوبایي وزیر سردار او درمان کتران په ذاتی یا نجی جیل کې بند وو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
لدمی مخکې تاسو د یو ترین راپور واورئ چې په کوټه کې د احتجاج پاړه باندې وو هغه احتجاج پاړه باندې چې هغه د درې کسانو د وژنې ضد وو او اوس راځو یو بل راپور ته د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر عارف علوی او مرکزی حکومت ترمنځ د رامنځته شوې لانجې د جاج اخیستو لپاره 9 کسیزه بنچ جوړ کړی دی عارف علوی اعلان کړی وو چې د اپریل پر 9 بعد د دواړو صوبو د اسمبلیانو ټاکنې کیږي انتخاباتي کمیشن د ولسمشر دا اقدام رد کړی وو مرکزی حکومت اهم ویلي وو چې عارف علوی د انتخاباتو د اعلانولو آئینی واک لری د ترک انصاف او ملاتړ د پنجاب او خیبر پختونخوا پخوانی حکومتونو د جنوري په میاشت کې سمجانی ماتې کړې وي چې هدف یې په مرکزی حکومت فشار راوستل وو چې په ټول هیواد کې عام ټاکنې وکړي خو افاقي حکومت وایي چې آئینی خپل موده به پوره کوي او انتخابات به روان کال د اکتوبر په میاشت کې کیږي نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې
د سپریم کورٹ لخوا د فبروري په 28مه نیټه د جاری شوی اعلامیه تر مخه د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ د دې معاملې لپاره نه کسیزه بنچ جوړ کړی شوی دی. د سپریم کورٹ لخوا د اسخود نوټس په اعلامیه کې یو پوښتنه ده راپورته کړې شوې ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کولو وروسته د انتخاباتو نیټه اعلانول د چا کار دی، او د دې ترڅنګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې عدالت د ټاکنو د کمیشن د قانون او د انتخاباتو سره تړلي د نورو ادارو د اختیاراتو په اړه د آئینی مادو وضاحت وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې په سیاسي معاملاتو کې د عدالت د مداخلت سره به د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو ترمنځ معاملات حل شي او کنور به هم پیچلی شي. د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
دا د آئنده چې کوم سیاست ته پارلیمان دی سیاسي نظام دی نو دا غیر لپاره د خطرې ده. د دینه به ظاهره خبر ده چې دا عدالت سکه یا چیف جسٹس سکه نو چیف جسٹس صرف دا یو مسله ښکاري، هغه د بلوچستان نه ښکاري، هغې طرف پېښور په پولیس لاین کې چې کومه واقع وه دا هغه نه ښکاري، نور داسې غټې واقعې ورته نه ښکاري او صرف سیاسي معاملې ورته ښکاري.
دا از خود نوټس د هغې وروستو واغېستل شو چې د جنوري په 14مه د پنجاب د اسمبلۍ د تحلیل کولو عمل سرته ورسېدلو او د جنوري په 13مه بیا د پښتونخوا اسمبلۍ تحلیل شوه، خو تر دې دمه د الیکشن کمیشن یا حکومت لخوا په دغه دواړو اسمبلیانو د انتخاباتو د نیټې اعلان نه دی شوی، خو د پاکستان ولسمشر عارف علوي بیا په دواړو صوبایي اسمبلیانو د اپریل په 9مه نیټه د انتخاباتو نیټه اعلان کړی وه، خو وفاقي حکومت د ولسمشر عارف علوي دا ګام غیر آئینی او غیر قانوني بللی و. خبریال او شینونکې محمود جان بابر وایي امکان دی چې په عدالت کې به دا معاملات حل شي.
تر اوسه پورې حکومت خبرې اترې روانې وي، نو چا به ویل چې صدر به اعلان کړي، چا به ویل چې گورنر دې تاریخ ورکړي، گورنر وایي چې نه الیکشن کمیشن به تاریخ ورکړي، نو دا معامله داسې ګډه وډه شوې. زما په خیال باندې سپریم کورٹ سره به کم از کم دومره به وشي چې د اغزي پته به ولګي چې الیکشن اعلان ارومرو څوک کولی شي، نو چې څوک کولی شي د هغه پته چې ولګي نو بیا به خلک هغه سره خبرې کولو کې هغې ته اسانتیا وي.
په پېښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي که الیکشن کمیشن په سمه توګه د خپلو اختیاراتو استعمال کړی وو نو عدالت ته به د دې معاملې په سر د از خود نوټس اغیستلو موقع په لاس نه و ورغلی.
قصور د دې وخت د نظام هم دی. الیکشن کمیشن تقریبا یو میاشتو شوله د دې اسمبلو کې د خیبر پختونخوا په پنجاب کې د نوي انتخاباتو اعلان نه کړي، حالانکه آرټیکل 224 ا ډیر کلیر دی چې د نوي دینو د نن انتخابات پکار دي. نو چې کله دې لخت سقم وي داغي سقم پوره کولو به باره به جوډیشل اکټیویزم کیږي، او د جوډیشل اکټیویزم چې کوم دی دا ښکارا ثبوت دی. اوس دې وخت کې چې کوم نه رکنی بینچ جوړ کړی شوی دی پاغي هم د ډیرو خلکو اعتراضات دي، خاص کر د وفاقی حکومت او پاغي کې هغه دوه ججان هم شامل دي په کوم چې 13 ورځ پاکستان مسلم لیگ واضح طور خپل موقف ورکړی دی چې دا ججان دي د مسلم لیگ په اخلو د فیصلو نه لري وسی.
یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانی تحلیل کړی وي، او تر دې وړاندې د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په سپریم کورٹ کې ویلی وو چې د حکومت لخوا ورته د مالی او امنیتی انتظاماتو نه برابرولو په وجه تر دې دمه په پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته غوږسته لدمې مخکې تاسو د غلام غوث راپور واورېدو چې پاکستان کې د انتخاباتو په اړه باندې وو. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، په پېښور پوهنتون کې درې ورځنۍ ادبي میله دوام لري چې پر مختلفو موضوعاتو لیکوالان او پوهان خپل نظرونه ورکوي. پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په اړه غونډه وشوه چې ورته سیاستوال افراسیاب خټک، د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر ملیحه لودی او نورو پوهانو خبرې وکړې. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له افراسیاب خټک سره مرکه کړې چې په سر کې هغه ویلي چې باید پوهنتونونه په دغسې موضوعاتو سمینارونه وکړي.
دا ډیر مهمه ده جی پونتونونه خو زمونږ مستقبل دی او دا مستقبل چې په دې خیالاتو سنبال نه وي نو موږ مستقبل خو بیا نشته دی کنه نو زما خیال ډیر ښه مناسبه خبره وه او ډیر ښه پر امن فضا کې خبرې باید سړی وکړي یو بل خبرې واوري او اختلاف نظر څه دښمنی نه ده اختلاف رائے څه بده خبره نه ده
تاسو څه نظر وړاندې کو په دغه باندې دغه چې کوم د طالبانو نه پس کوم صورتحال دی افغانستان د نیونې وروسته
زما خدا ارزو کړو چې افغان پالیسی چې کوم څلوېختو کالونه یو لک جوړ کړې وه هغه ناکامه شوې ده او ما دا وی چې دا د پالیسی دا مړی چې دی دا په اوګه مګر ځبی دی نور بوی کړی دی دا خخې او یو نوی پالیسی جوړ کړي چې هغه د اقتصادي تعلقاتو افغانستان سره ضرورلی د افغانستان د آزاد ملک په توګه او ګاونډي ملک په توګه هغه سره تعلقات جوړول دا اختیار کړي چې دا به نوی اختیار کړي دا معمولی پالیسی تبدیلی دلې دوری دا دیس ریس فرق نه پریوځي
نوی پالیسی څوک جوړ کړي د کپدې کې هوډه دا ډېر پیچلی رقم ښکاري پالیسی جوړول هم په پاکستان کې ډېر پیچلی
امر بالکل بالکل تاسو سمه خبره کوي پالیسی چې دا اوس پر خو فوج جوړ کړي دا جنرالان جوړ کړي دا یو لک جوړ کړي وا هغه نرستو ما مخکې غلطه کې حال کې خبرو کې تاسو وره دا ما وی چې نواز شریف وزیر اعظم دو تہائی یعنی په درو کې دوه برخې سپورټ وور سره پارلیمنت کې او هغه په ریډیو کې ووریدل چې پاکستان ولګي د افغانستان حکومت ریکګنایز کوي هغه وزیر اعظم وخت پته نه نو دا خو بيخي بربنده خبره ده او دا هم غلطه خبره ده ګوره دا خو سټیټ چې دی سټیټ درې برخې یو دی مقننه لیجسلیټر یو ایگزیکټیو یا انتظامیه چې هغه کې سیاسي او سیول سروس دریم چې دی هغه جوډیشری دا سټیټ دی نو دا درې واړه نشته دی یو سټیټ یو بل چې خلک ځان ته هغه ځانته وایي چې مونږ سټیټ یو دا هم غلطه خبره ده او دا مونږ په ماضي کې ډېر نقصان کتلی دی تاسو ګوري 1971 کې څنګه حالت وو د پاکستان څنګه مات شو نو که خدای مکه دغه سدې کوي نو بیا به
تاسو چې ښکارې شې دیو په دې پالیسۍ نه راواپس شي او د خپلې غلطیانې به ومني چې دا ټول نه کمې شي مخ
بس یي ګړنګ په سر ولاړ دی که راواپس شو خو خدای نو ګړنګ ته بارتا او شی وو درس به واوري
دا اوس سیاستوال پلاسیا پټک چې زبګ همکار غلام غوسور سره خبرې کړې وي څنګه تاسو وردل چې په پیکور پونتون کې دروازنې د بی میلا روانه ده پرون پکې په افغانستان خبرې شوې وي نو دغه غونډې یو ګډونوال پلاسیا پټک هم وو اوس راځو یو بل موضوع ته په لاهور های کورټ کې په توشخانه کې د توپو یا ډاله او ریکارډ جمع کړل شوی دی په دې کې هغه ټول معلومات دي چې دا توپه لکمو هیوادونو کومو پاکستانی مشرانو ته ورکل شوی دی په پاکستان کې توشخانه په 1994 کال کې جوړ شوی و چې د بارونو هیوادونو مشرانو پاکستانی مشرانو ته توپه ورکړې وي هغه په دې کې جمع کیږي په درسته کلونو کې له توشخانه د توپو په کومه بیا د خستو سیاسي بحثونه راپارولې دي په پخواني وزیر اعظم عمران خان له توشخانه د یوې ګړې خرڅولو په تور انتخاباتي کمیشن نه اعلان ګرځولې وو خو په تازه معلوماتو کې ځینې نور سیاسي مشران هم له توشخانه توپه خستو او یا یې خرڅولو باندې تورن شوي دي تفصیل شنه واستر زیاره کوي
وفاقي حکومت د توشخانه بشپړ ریکارډ لاهور هایکورټ ته جمع کړی لاهور هایکورټ دغه ریکارډ سپړدل نه دي البته په 28 فروری د توشخانه مشر عدالت هم ورغوښتل د پاکستان په غنو غټو خبرونو کې د رپورت شوی معلوماتو سره سم عدالت غوښتل تر هغه وروسته چې توشخانه جوړ شوی ټول ریکارډ دی عدالت ته وړاندې کړی شي او چې معلومه شي څومره توفیر راغلی څومره بیا چا اخیستی چا ته ورکړي او څومره لا هم په توشخانه کې پرتی دي دا چې د توشخانه د قائمېدو وروسته که دغه ریکارډ ډی سیل معنی اوس پردل شي او د ملک سربراهانو یا د ادارو مشرانو پکې کوم شیان اخیستی وي نو آیا هغه به د عمران خان په شان نه لکیږي مشهد ریډیو دغه پوښتنه د پیښور های کورټ د وکیل او قانون پوه علی گوهر دورانی نه کړی ده
دا کیس کو شی او دا فیصله راشی نه دا ریټروسپیکټیو افیکټ نی مطلب چې دله به د شاته نه افیکټ نه ورکړي کیږي دا چې دا کم روز نه اناونس شي نه دا هغه روز نه پس بر دی افیکټ وی نو کو ډیسکوالیفیکیشن وی یا بل سی وی نه هغه به ټول پروسپیکټیو کیږي مطلب د کم ډیټ نه اناونس شي دا هغه نه پس والا ټایم باندې یو سیز دې کې بل څه کم ضروري هغه دادا کم سس شوی دی نه دا هغه نه د ریکوري ډایریکشنز هم کې دي شي
توشخانه په 1940 او یم کې قائم شوی یو ادارا ده چیرته چې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته انتخاب شوی او یا ګمارل شوی مشران ورشي او هغه له دغه هیوادونو مشران توفی ورکي هغه توفی به ګڼل کیږي چې ګنی دغه دغه مشر نه دی بلکې دغه څوکۍ او یا وظیفې دي اخستل شوی توفی به توشخانه کې پرتی وي او په دغه توفه د ملک د ټولو وګړو حق وي کې او څوک ځان ته اخلي باید د قانون په مطابق پیسې توشخانه ته جمع کړي د تیر کال په نومبر کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د توشاخانی په نوم سکینډل او یا لانجه کې نه حلشو په نوموړي تور د سعودي عربستان ولی عہد ورته قیمتي غړی ورکړی وي هغه خرڅ کړی وي او په خپل ګوشوارو کې د دغه غړی معلومات نه ولي کړی ګوشواري هغه چې د عوامي خدماتو په دفترونو کې ناس خلک باید خپل مالی حسابونه هر کال څرګند کړي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دغه نه اهلی کې ویلیو عمران خان د دغه غړیو حساب نو څرګند کړي عمران خان او د ګون پلویانې دغه تورونه رد کړیو دا چې که د چا د څوکۍ د شان په مطابق د بهرنی هیوادونو مشران دغه تنانو ته توفی ورکړي وي او دلته پکې بیا درغلی شوی وي نو آیا د پاکستان په مشرانو به د نړیوالو باور خو نه کمیږي صحافی او تجزیه کار محمود جان بابری دا جواب وی
ټول دنیا ته هم پتا ده د پاکستان د دې خلکو او زما په خیال باندې ادبار خرابې دل غمخ کنه ډیرو خبرو اغه ته معلومات شته زمونږ اکاونټونه هم اغه کړی دي او زمونږ د مشرانو پیسې هم اغه کړی پرتی دي که اغه سیاستدان دی که اغه جج دی که جرنل دی که اغه کاروباری سړی دی او که سرکاري افسر دی اغه ټول پیسې الته پرتی دي د بچو شهریتونو دغه هم الته دي دی د اغه ملک خاریان دی دلته پاکستان کې د دومر نور وخت نه تیری زه په خپل وایم چې بس دا به یو سورز شور بیا به ختم شي
د جیو ټی وی په پانه د 22 فروری د خبر سره سم قومي احتساب بیرو د مارچ په نهمه پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي هم په توشاخانه کیس کې راولپنډي څنګه وغوښتلې په دغه مقدمه کې د بیرو له خوا د معلوماتو سره سم دوی د وو شیانو معلومات کوي چې پکې 15 رولکس غړي یو آیفون موبایل ګوتمی پینټ کوټ او ځینې نور شیان هم شامل دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوږ اوس راځو بلې موضوع ته د جنوبي وزیرستان د رغزه سیمو اوسیدونکو د انټرنیټ او بلې د نشټوالي پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې پرلت وهلې خو پرلتوال وایي چې تر دې دمه تا کوم چارواکي نه دي ورغلي بل خو د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع ډیپټي کمشنر محمد نصر خان مشال ریډیو ته ویلي چې له پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږي او ډېر زر به دغه مسلې هوارې کړل شي تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع راغزی سیمه اوسیدونکي په خپل سیمه کښې د بند کړې شوې انټرنیټ بحالي غوښتنې د پوره په احتجاجي درنا کښې پلتۍ وهلې دي د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یا د احتجاجي درنې غوښتنې اورېدلې ته هم تیار نه دي
نن د میژو شپږمه ورځ دو چې دغه درنه میژو کښې نه ولیدو نن ورځې پوره میژ ته نه سرکاري اډمنسټریشن طرف نه هېڅوک نه دي روغلي د میژو څلور عیني مطالبې دي چې په هغه کې 3G 4G بهل اول دي د غورلامې او د ټیپ ټاور بهل اول دي پکې ورسره راځي بازور ته ډي ایس ایل ورکول دي او په راځي کښې چې کوم علاقې ته هلته بجلۍ منځره شوې په هغه باندې چار سب شوې دو هغه کمپلیټ کول دي هغه بهل اول دي که چېرې سرکار نن میژ ته نه روغی میژ د انګور اډمن شهره دا د هر قسم مومنټ ته پوره بنده سرکاری وی کا فوجی وی کا اردو گاڑی وی کا ہوٹل گاڑی وی پودا سے طریقہ بندے بندی چپا بندے
احتجاجی درناک نوز دے راغزی یوت سوسائٹی دیو بل غڑی محمد یا خبر ہم اروئی
درغزی بزور یو داسې بزور دی چې دا په ایشیا کې د چلغوزۍ چې کوم غټ مین جنګلاتي دلته دغه د علاقې سره تړلی دي نو دلته په کروډي نه ټیکس میژ ورکوي میژ د کاروبارین روڅي نو د نیټ تر نشتوالي د وجې نه دغه خلک لوړل نور بزوري نه تشیفټ شول میژ هغه خپل چې کوم کاروبار د روزګار د نیټ سره تړلی هغه د دخشي نه ډسټرب شوی دی محروم شوی دی په دغه علاقه کې سیګنل چار نه کو ټلیفون نه شي دا اوس میژ تو سره کوم رابطه کې دا میژ یو مخصوص دي د یاته ورته لوړ شي مزال وکړي نو میژ ته 3G 4G بحال شي لکه څرنګه چې د نورو اولس ته حق ورکوي کوم علاقې ته 3G 4G پکې فعال دي پرنګې د میشه د خپل حقوق راس کړو دله ته چې څوره سټوډنټ دي سکولونه دي او آنلاین ټیسټونه دي نو دوی مجبورن دغه ځینه دوې درې ورځې مخکې لوړ شي ډي آی خان ښار ته په دې کې دوی کمره ونیسي اوله ته بیا دی هغه ټیسټ دغه ته اپلای کړو یا انټرویو ورکوي نو دغه د سټوډنټ ډېرې زیاتې مسایل دي
مشال ریډیو چې د راغزي احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې هغوی وویل
نو په هغې کښې مونږ خپل تحصیلدار هم لېږلی دی او دغه پی ایم زما هم لېږلي دي وختن په وختن جرګې هم شوي دي نو انشاءالله چې دغه مو حل شي سال شي انشاءالله
د راغزي احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې دوی و تر هغې وخت پورې په احتجاجي درنا کښې پلتۍ وهلې وي چې تر څومره پورې د مقامي انتظامیه چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال اډیو ته وګستئ. وخت شوه د شپږ نیمې بجې د ماخام او په وروستۍ ګړې کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو په وروستۍ نیمایي کې. خو زموږ د دې ګړې چې کوم مهم خبرونه هغه څه داسې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانیستلو اعلان کړی، خو دا لاره لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د فروری پر درویشتمه مشال اډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستانی او د طالبانو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تکنیکي چارو او د سفري اسانتیاو په اړه بحث شوی دی. له دې وړاندې د ننګرهار د والي له مطبوعاتي دفتره په خپلې شوې خبرو پاڼه کې راغلي وو چې تورخم دروازه د افغان او پاکستانی چارواکو له لوري نن سهار 9 بجې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده. خو د مشال اډیو خبریال وایي چې تر اوسه په دې دروازه لا هیڅ تګ راتګ نه دی شوی. او بل خبر دا دی چې د پاکستان رسنۍ وایي چې د لوی ځواک سرتیرو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو پر مهال د کوهلو ضلع د خان محمد مری ښځه درې زامن او یوه لور خوشی کړی دي. د لوی ځواک یو افسر شیر محمد مری د فروری پر درویشتمه د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې تر پټو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یې یو تختول شوی ماشوم له دوکۍ او دوه نور یې د بارکان او ډیرا بوکتی پر پوله د چاپې پر مهال خوشی کړی. لوی ځواک تر دې مخکې د فروری پر درویشتمه په بله چاپه کې د مری د ښځې لورو زوی خوشی کولو خبر ورکړی وو. د بلوچستان پولیسو په بارکان کې د دریو کسانو د وژنې په تور صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیولې، خو نوموړی دا تور ردوي. او بل خبر دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د کفایت شاری پلان وړاندې کولو سره ویلي چې د کابینې غړي به تنخواګانې او مراد نه اخلي. وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته د ائتلافي ګوندونو د مشرانو په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د معاهدې ټول شرایط بشپړ شوي دي. خبرې اترې په آخري پړاو کې دي او دې سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. اوس منګه کوشش کوو چې د خپل خبریال غلام بوس سره یو واری وبخي فرحات چینواری سره یو واری بیا اړیکه ټینګ کو. منګه کوشش کوو تر اوسه پورې چې دغوی سره اړیکه ټینګ کو، خو دغوی فون کې څه ستونزه وه، سیګنلو مسله وه، نو منګه بیا کوشش کوو. او خبر دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانستلو اعلان کړی، خو دا لاره هم لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د فروری پر درویشتمه مشال اډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستاني او د طالبان د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تخنیکي چارو او د سفري اسانتیاو په اړه بحث شوی دی. منګه کوشش کوو چې په دې اړه د خپل خبریال سره خبرې وکړو، خو لږ شیبه مخکې داسې شاوخوا 2 منټه مخکې د هغوی سره زما خبرې وشوې د واټسایپ د لارې، نو هغوی ویلي چې لا هم لاره بنده ده. خو بیا د هغوی فون زه فکر کوم چې هغوی ته زمونږ ټلیفون زنګ ورغلی او د هغوی سره خبرې کوو. هغوی ته منګه سره خبرې کوو او څنګه تاسو ته ما وختي ویلې چې لږ شیبه مخکې زما هلته کې د خپل خبریالو فرحات چینواری سره خبرې شوې وې، هغوی بیا موږ سره ټلیفون دلای راغلي. فرحات ستړي مشې، ستاسو دغه لکه سیګنل ستونزه ده، نو مننه به ویډیو زیاته که لنډ ټکو کې زمونږ اوردونکو ته وایي چې آیا د تورخم دروازه خلاصه شوې کنه لا هم بنده ده؟
اسرالله مومن دغه دروازه تر اوسه پورې بنده ده، باوجود د دې چې افغان لوري ته اعلان شوی و چې هغې اړخ نه دا دروازه خلاصه شوې ده، خو تر اوسه پورې په دې باندې کومو کسانو له لاریو او ګاډو تګ راتګ نه وی کړی. پاکستاني لوري ته اوس هم دا بنده پرته وه.
او د هغې غاړې نه به هم څوک نشي راتلی؟
نہ یوې غاړې ته هم څوک تګ راتګ نشي کړی. او اوس مطلب دی چې دلته کې ماښام هم سو، شپه هم سو، نو چې کوم سرکاري دفترونه دي یا عمله وه هغه به هم خپلو کورونو ته ځي، نو داسې څه اندازه نه لګي چې یار په دې باندې اوس چا تګ راتګ کړی. مطلب دی چې زمونږ معلوماتو تر مخه تر اوسه پورې دا تړلې پرته وه.
فرهاد که په لنډو کې زمونږ اردن کو ته وایي چې د 19 فروری نه دغه لاره بنده ده او دا هم وای چې تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې څومره پرمختګ شوی دی د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او دویمه دا چې څومره تاوان دغه دروازې بندولو خلکو ته او کاروباریانو ته اړولی دی.
دا سیس تر څو پورې مذاکراتو خبرې نو پرون چې کوم پاکستان یو لوړ پورې پلاوی چې کوم تل او په افغانستان کې طالب چارواکو سره مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړې وي، په هغې کې دغه تورخم دروازې د خلاصولو خبره هم وه چې په دې لږه نرمي پیدا شي او دا خلاصه کړل شي. نو دا خو افغان طالبانو بنده کړل وه او افغان طالبانو خلاصه کړه، اوس دې طرف ته چې پاکستان تر څو دا دروازه نه یې خلاصه کړي نو په دې باندې تګ راتګ نه شي. بل تاسو د نقصاناتو خبره وکړه، تاوانونو نو دوړ خواو ته په سلګونه د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او په دې کې تازه میوې او چې کوم سبزی دي دا په خرابېدو دي او ډرایوران یې ډېر زیات اندېښمن دي او دوی غواړي چې زر تر زره دغه دروازه خلاصه شي.
ها، او څه معلومات لري چې د چارواکو لخوا د اعلان باوجود دغه دروازه ولې بند ده؟
بالکل تر اوسه پورې چې کوم دلته کې څه ول انتظامیه ده یا تورخم چارواکي دي دوی خو بالکل تیار لاسونه ټول ورځ شي برنه به آرډر راشي یا امر، خو دوی دا وایي چې تر اوسه پورې پوځي چارواکو لخوا امر نه وی راغلی او څه علت هم نه وی ښودلی، څه وجوهات هم نه ښایي چې ولې دغه امر تر اوسه پورې ونه شو چې د خلکو تګ راتګ خلاص کړی.
سمه، ډیره زیاته مننه د مشال ریډیو خبریالو فرهاد شینواری تاسو معلومات درکول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه الله اهم بند ده، که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانستلو اعلان کړی خو دا لاره لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده. او زه اوریدونکو تاسو دومره وایم چې دغه دروازه په 19 فروری باندې بند کړل شوې وه. طالبانو ویلي وو چې دغه لار یې په دې خاطر تړلې چې پاکستان د تورخم دروازې لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. پاکستان په خوا ژمنه کړې وه چې عاجلو ناروغانو او د هغوی خدمتګارانو ته به په تورخم کې د یو ځانګړې طریقه کار له لارې له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو دغه دروازه د تیر یکشنبې په ورځ وروسته له هغو وتړله چې له پاکستاني لوري سره یې د یوه ناروغه نه پرېښودو وروسته لانجه رامنځته شوه. مشال لړیو ته غوږ استئ، په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوه کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایدن کیف او وارسا ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته رسولی. روسي پوځیانو تیر کال د فروری په 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دغه جګړه لا هم روانه ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین په جګړه کې له 8000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. نور تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
سبا پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل ټیک یو کال پوره کیږي، خو دغه جګړه د مسکو لپاره له کومې بریا پرته همداسې دوام لري. د اوکراین د ختیز او جنوب ځینې سیمې د روسي او اوکراینی ځواکونو د جګړې شاهد وي چې اکثره وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوله. د تیر یو کال په لړ کې د امریکا د ولسمشر په ګډون د لویدیځو هیوادونو یو شمېر مشران کیف ته تللي او اوکراین ته یې له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. جو بایدن کیف او ورسا ته د خپل څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ د ناټو د ختیز حوزې سرمشریزې ته په وینا کې چې د پولند پلازمینې ورسا کې جوړه شوې وه وویل د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي.
موږ اوکراین سره مهمې امنیتي همکارۍ کړې دي، هلته مو له میلیونونه بې ځایه شوو سره مرسته کړې ده. موږ همکاري کړې څو ډاډمن شو چې اوکراینیان اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري. موږ به ټول په ګډه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوو چې له خپلې ازادۍ دفاع وکړي.
پر اوکراین د روسیې د جګړې د یو کلنۍ په درشل کې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو یو مسؤول ویلي د جګړې له پایله تر اوسه له 2000 ډیر ملکي اوکراینیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوکراین کې جګړې له 1500 ډیر کسان ټپیان کړي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وولکر ترک په یو نوي راپور کې ویلي چې دوی هر ورځ اوکراین کې د بشري حقوقو د ښکارا نقص شاهدان دي. د اوکراین جګړې پر ملکیانو سربیره د دغه هیواد او روسیې پوځیانو ته هم درنه تلفات اړولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دوی میاشتې مخکې تایید کړی چې د جګړې له پایله یې 14,000 ډیر سرتیري وژل شوي دي. بل لوري ته نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی چې د اوکراین د جګړې له پایله د روسیې نږدې 2,000 سرتیري وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د نیویارک ټایمز په خبره دغه روسی سرتیری د خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناسمې محاسبې له کبله مړه او ټپیان شوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي تیر یوه کال کې د اوکراین شاوخوا 8 میلیونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه جګړې له کبله د اوکراین دننه هم شاوخوا 6 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. هغه جګړه چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې په لوی ناورین بدله شوې او د پای ته رسېدو څرک هم نشکاري.
مشال اړیو ته غوږیستئ. سلام صالح تاسو ته راپور وړاندې کوو. د یوکراین په اړه باندې اوس راځو. یو بلې موضوع ته د ماشومانو حقونو لپاره کمی کمیشن د غړو 3 کاله موده سرته ورسېده. په دې لړ کې د فروری پر 2 یو سمینار وشو په اسلام آباد کې. په دې غونډه کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکو فعالانو ګډون وکړ او د کمی کمیشن پر کارکردګۍ یې خبرې وکړې. د کمیشن د خبر پختونخوا غړی جواد احمد مشال لډو ته وایي چې کمیشن له تیرو 3 کالو راهیسې مالی ستونزو سره مخ و خو دې باوجود یې خپلې چارې پر مخ وړلې. د ماشومانو د حقونو لپاره فعالان وایي حکومت د ماشومانو تحفظ ته توجه نه ورکوي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کمیشن په 2006 کال کې جوړ کړل شوی و چې د غړو موده یې 3 کاله وي. نور تفصیل له اسلام آباد د ګوهر مسید راکوي.
د ماشومانو حقونو باندې کار کوونکي کمی کمیشن NCRC 3 کاله موده پوره شوه. په دې اړه د فروری په 2 اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه. غونډه کې د ماشومانو حقونو په اړه خبرتیاوي ولوستل شوې او د کمیشن په کارکردګۍ باندې بحث وشو. په دې اړه د نېشنل کمیشن آن د رایټس آف چایلډ خیبر پختونخوا غړي جواد احمد مشال ریډیو ته وویل چې تیرو 3 کالو کې کمیشن د معاشي ستونزو سره مخامخ و. په 3 کالو کې د 2 کالو تنخواګانې هم د کمیشن غړیو ته نه دي ورکړې شوې خو بیا هم دوی ډېر کار کړی دی.
موږ پروینشل لاز او فیډرل لاز لکه بلوچستان کې بلوچستان امپلایمنت آف چلډرن ایکٹ روڈ جوبنائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 روڈ خیبر پختونخوا کی مونگا 3 لاز چکو یو خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر کمیشن ایکٹ 2010 امینڈمنٹ او امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ روڈ او بانڈڈ لیبر ریولیوشن سسٹم ایکٹ روڈ سی کم کیا ہم پر پختونخوا کے نوٹیفائی کر ہوم سرچوں کے ڈیٹا بیس نشتہ نو دادی پتہ نہیں ہے سیکشل ابیوز معصوم کی کمیرا پر سٹریٹ کے شوی کور کے شوی پر سکول کے شوی پر جمعات کے شوی پر مدرسہ کے شوی
د مشمانو پر حقوقو کار کوون کی اختر سید مشال ریڈیو سره خبرو کې د ماشومانو په اړه حکومتونو په کردار نیوکې وکړي او وی ویل چې ماشومانو حقونه او مسلو حل د پاکستان حکومتونو هیر کړی دي او په دې اړه هیڅ کله فکر نه لري. اختر سید زیاته کړه
کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ ہو اس کو ریسورسز پرووائڈ کرنا
چاہیے. حکومت ذمہ واری دا چھ ہغا خپل ادارو تا او کا آزاد کمیشن ول نوی ضرورتنا ورتا پورا کڑی. زما په خیال کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دا ماشومانو په حقونو زور ورکړي. د بدمرغه د ماشومانو حقونه په پاکستان کې یو داسې ایجنډا دا چې لدارک شوه دا د ماشومانو حقونو باندې کار نه په مرکزی نه صوبائی او نه پزلی ستا باندې په نظر راځي.
اس کو پیورٹی ایجنڈا قرار دے.
ماشومانو په حقونو کارکون کی سازمان ساحل ویاند وکاس حمید وای چې ماشومان د جنسی زیاتوب نه بچ کېدو لپاره د پوهاوی هڅه پکار دي ځکه مور پلار ماشومانو ته د جنسی زیاتوب په اړه ویناګانې ماشومان د جنسی پیښو نه بچ کولی شي. وکاس حمید مشال ریډیو سره خبرو کې زیات کړه د ماشومانو سره زیاتوب او زور زبردستی په ملک کې هر ځای کېږي. زیاتوب والا کسان نږدې یا پیژندل وتلو خلق وی هغه زمونږ خپل خپلوان د سکول استادان کلیوال یا دکانداران کې دي شي د دې لپاره لازمه خبره دادا چې مونږ خپل ماشومانو ته وخیو چې کله څوک غلط حرکت یا خبره کوي نو چې هغه ته معلومه وي چې څه کول دي د سازمان ساحل د کال 2021 تحقیقاتی رپورټ تر مخه پاکستان کې هر ورځ لس ماشومان نوړه ګټه اخیستل شوي یعنی د جنسي زیاتوب ښکار کیږي چې پکې 45% ماشومان جنکۍ او 46% ماشومان هلکان شامل دي یاد دوي چې ان سی آر سی اول ځل په کال 2000 کې جوړ شو چې غړي یې د دریو کالو لپاره ټاکل شوي وو د کمیشن سرچینې وایي چې راتلونکي ورځو کې به د کمیشن د غړیو یو ځل بیا د درې کالو لپاره ټاکنې کیږي چې د ماشومانو په حقونو باندې به کار کوي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال راډیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدری او بجو
حجرا
پسلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
مشال راډیو ته هغه سری اوردونکو د پاکستان ترکین صاحب ګوند مرستیال مشر شمت قریشی پرون د جیل د کولو تحریک کې خپل گرفتاری ورکړی دا ترکین صاحب ګوند په پنجاب او خیبر پختونخوا کې په نوی ورځو کې دنه د انتخاباتو لپاره دا تحریک پیل کړی د شمت قریشی سره د ګوند نور مشران په لاهور کې د بندیخانې په گاډی کې کیناستل خو د پنجاب او خیبر پختونخوا گورنرانو ویلي چې په صوبو کې امنیتي حالات سم نه دي آیا د ترکین صاحب ګوند د جیل برو تحریک به پر حکومت څه فشار راوړي او کنه دا د جیل برو تحریک په اړه نورې پوښتنې د مشال ریډیو خبرجال شانواز ترزی په دې راپور کې ځوابوي
د پاکستان تحریک انصاف د غړو لخوا بندیخانې ډکې کړې تحریک شروع شوه دغه تحریک کې د فروری په 22 مازیګر د ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی جنرال سیکرټری اسد عمر او د پنجاب پخوانی گورنر سرفراز چیما او ځین نور خپل ځانونه په خپل د پولیسو سره گرفتار کړي د لاهور د پولیسو یو سب انسپکټر چې په شناختی به جنوم عاطف لیکلې په لاس کې لاؤډ سپیکر نیولې او اعلانونه کوي چې که د پی ټی کارکونکي د جیل په ګاډي کې کیناستل غواړي د جیل ګاډي ولاړ دی تاسو هغه کې کیناستلی شئ د تحریک انصاف په سوشل میډیا اکاونټونو د خبرو شو ویډیوګانو سره سم شاه محمود قریشی ښکاري چې د پولیسو یو ګاډي ته خیژي ګڼ شمېر د ګوند پلویان هم ګاډي ته خیژي او ځینې بیا د ګاډي په سر پاس ور وخیژي هغه وخت چې شاه محمود قریشی ګاډي کې ننوتلی دی میډیا سره هم خبرې کړې دي د بنیادي حقونو لپاره د عوامو د آواز جوړېدو لپاره زه په خپله گرفتاری ورکول خوشحاله یم مطمئن یم چې کارکنان نه بلکې د ټولو نه مخکې د ګوند مرستیال چیرمن خپله گرفتاري ورکړه او د یری بوتانې مات کړل د پاکستان تحریک انصاف لخوا دغه گرفتاری د قانون او د آئین د لاندې په خپله مقرره شوي وخت کې دننه د پنجاب او د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د انتخاباتو دپاره ورکول شروع شوي آیا بندیخانې ډکې کړی یا جیل برو تحریک تر دې وړاندې ځینې ګټې هم راوړي او د تحریک انصاف دغه تحریک به څه بدلون راوړي د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال راډیو ته وویل په دې منطقه کې تر ټولو اول مهاتما ګاندي دغه طریقه د انګریزانو ضد استعمال کړې وه ورستو مشرقی پاکستان یا موجوده بنگلادیش که هم دغه تحریکونه چلیدلی وو د جمهوریت د بحاله تحریک هم د پخوانی پوځي جنرال ضیاء الحق زد چلیدلی وو او کله کله یې ګټې هم کړې دي صحافیانو هم یو تحریک د پاکستان د صحافیانو د وفاقي اتحاد په 1909 کې هغه کې هم گرفتاری ورکړی شوی او ډیر سخت ماحول هم نو عمران خان هم دغه کوشش کوي او اوس ټول میډیا جنګونه دي او هغه غواړي چې ضرور پنځه ګڼې د تحریک انصاف کارکونکو مشران د ټي وي په شیشه موجود وي نو دغه مقصد به هغه حاصل کړي د جنرال ضیاء الحق په دور کې چې د ایم آر ڈی یا د جمهوریت د بحالۍ تحریک شروع شو نو خبریال او تذیاکار شمیم شاهد هغه هم لیدلی و شمیم شاهد نه مشال رډیو پوښتنه وکړه خلکو به خپلې گرفتارۍ څنګه ورکولې
ما به داسې خلک په غرو کې سټوډنټ وم ما به داسې خلک لیدلی و چې هغوی به راپرېښودو نو هغوی به په بل بیا جیل ته لاړو گیر چاپیر تو پخپر پا دور رو پی دیگی خان که ما سبق کوی نو دغا غرمی دری بجی دیر سخت گرمی بوا نو دو کسان با دی چوکی او غاری تو دری دو با بل دو دری دو یو با بل دو دری دو ناس پا بیو سڑی را پاسی دو وغا با چغوالا پا دی چوکی مارشالله مرد آباد و جمهوریت زند آباد
د تحریک انصاف یو مشر او د قومي زملې پخوانی سپیکر اسد قیصر او ځینې نورو مشرانو هم بیانونه جاری کړي چې دوی به هم نن د فروری په 23مه خیبر پختونخوا صوبه کې خپلې گرفتارۍ ورکوي. تیر ماښام د ګوند مشر عمران خان هم د ګوند پلویانو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي دوی گرفتارۍ ځکه هم ورکوي چې د یری بوتان مات کړي. درې میاشتو نه زیات نگران حکومتونه نشي چلیدلی نو باید انتخابات دي وشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یولسو تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپریږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
دونکو د سوات په سیدو شریف میډیکل کالج کې د نوو زده کوونکو لپاره د هرکلی پارټي یا پروګرام شوی و. په دغه کې نوې یا خوندوره خبره یا عجیبه خبره دا وه چې د دغه زی رول یا قانون دا جوړ کړل شوی دی، اصول دا جوړ کړل شوی دی چې کوم نوی زده کوونکي راځي په هغه کې به هر یو زده کوونکي یوه یوه ونه په دغه پوهنتون کې کری. نو دا چې پر دې کار باندې د پوهنتون د مشر او د زده کوونکو څه عکس العمل څه غبرګون وو، تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې وو.
د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار وای چې تیر څلورو کالو راهسې دوی په نوي داخل شوي زده کوونکو په کالج کې یو بوټی هم لګوي او مقصد یې قدرتي ماحول پاک ساتل دي.
دا تقریبا د دیو د پاره وو چې یاره دا سټوډنټس ته مونږه زمونږ د فیکلټي اډمنستریشن د هغو سره انټروډکشن وشي او هغو ته مونږ ووایو چې د 15 کاله په دې کالج کې هغو څنګه خپل تیری. دویمه خبره چې مونږ په دې د نورو کالجونو نه زمونږ مختلفه ده، نو هغه دلته مونږ ټری پلانټیشن یو بندوبست کوو د سټوډنټس لپاره چې هر کال کم سټوډنټس راځي نو هغه دلته یو یو ونه لګي. او د دې مقصد دا دی چې راځي یو اونرشپ میلاو شي په دې کالج کې او کله چې 15 کاله د دې بوټي حفاظت کوي نو یو خو دیو دا انوایرمنٹ او څنګه چې کلین اینڈ گرین پاکستان اناره دا نو دا غیر سره دی اسوسییشن پیدا شي او رستو که په بډاپې کې دی راځي او دا خپل وای او نه نه دی ته خوشحالي محسوسيږي.
نوی داخله اغستون کې د تیپز د کوونکو تعلق د خیبر پختونخوا بیلابل سیمو څخه ده. سیدو میډیکل کالج کې په میرټ داخله اغستون کې د ثوابې مناهل وای چې جنکو ته د خپل کور نه لری زده کړې کول لګ مشکل وي خو دې سره د خپل کور لخوا مرستې دي.
نن سبا زموږ د سیمو چې ګرلز باندې ډېر خلک ایجوکیشن نه کوي که نه او هغه لکه میډیکل او کو ایجوکیشن کې مونږ راوستل مونږ باندې دونه بروسه کول مونږ لپاره ډېره غټه خبره ده. او پلانټیشن په حواله سره دا وایم چې لکه دا ډېر زیات ښه یو تاسو ایونټ ایښودی دی زمونږ لپاره ځکه چې خامہ خلک وو لکه یادونه خلک وي د کالج سره او مونږ پکې 15 کاله تېرو نو مونږ هر ورځ راځو خپل یو میموري به تازه کوو دي. دغه کې
دا چارسدی محمد ادریس وایي چې د وړوکوالي نه د ډاکټر جوړېدو خواهش وو او حقیقي کامیاب شو او بیا په سیدو میډیکل کالج کې ونه هم ولګوله.
نن زما لپاره، زما د والدین لپاره، زما د اساتذه لپاره، زما د ټولو ملګرو لپاره ډېر د فخر مقام دی چې الله تعالی زدي کالج کې را اډمیشن راکو. زما د ژوند مقصد او ان شاء الله مقصد بدای چې د خپل قوم، د خپل ملک او د خپل خاورې خدمت وکم، د خپل وطن د پاره سوکړه شم.
د منیر پیر بابا جنمرات چې اوریری ته په کالج کې داخله ملو شوی دستوري ورستا مشال ډېډو ته وای چوړمای کې بعد د طب زده کړو لپاره دوی کراچۍ یا لاهور تتلل. اوس ورته نږدې کالج دی نو اسانتیا ورته راغله.
مون ډیر خوشاله ډیر د خوشاله خبره ده مونږ لپاره بولي ته دا تعلیم سړی وو کې بیا آخري نه رزلټ نه په دې رزلټ په نسبت کې سړی پاتې شي نو سړی ډیر خپه ډیر خوشاله کالج او پرنسپال کم ټول سټاف کم خبره وکړي ډیر خپل خبره وکړي ډیر برابر او دا زمونږ لپاره د سړي د کالج سوات بونیر مونږ یو شي
کال 1998 کې جوړ شوی د سوات سیدو میډیکل کالج چې د 50 د کونکو نه شروع شو دا وخت په کیسه لا پاسه شپږ سوه زده کوونکي د ډاکټرۍ 15 کاله کورس کوي. د کالج انتظامیه وایي چې را روان کال کې دوی هڅه کوي چې د 160 زده کوونکو سالانه کوټه 150 ته ورسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د خبر پښتونخوا د لکې مروت ضلع لرې پرتی ګمبیلی سیمې کومل سنا چې د 14 ډیګري ترلاسه کړي اوس فاین آرټس یعنی انځورګري کوي. هغه په لاس مختلف شیان یعنی کارټون او عکسونه جوړوي چې د ټولنې رویو احساسات په ډاګه کړي. کومل وایل تیرو دریو کالو رئیسې دا کار کوي او غواړي چې په لکې مروت کې میرمنو لپاره یوه ګیلری جوړ کړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له کومل سنا سره مرکه کړو. په سر کې ترې د زده کړو او فاین آرټس په اړه پوښتنی دي.
تین سال کې دې چې زه دغه آرټس مګر پهلې چې و ماول سکلز دوره نوي امپروم خو اوس چې دې کنه اوس ما چې امپروومنټ ډېر زیات راغلی ځکه ټایم بای ټایم چې زه کار پکوم ځکه دغه کال ماول ډېر زیات امپروومنټ راغلی ځکه چې ما اکیډمۍ جوین کړې اکیډمۍ لول چم بایولوجیکل ساینسز چې زه 2020 چې رالم لکه ماول ایم ایس سی ډیګري دلته کمپلیټ سل 2022 ماول سیشن و اوس مخکې زه خپل آرټ ویلکم فیلډ اغه
لکه مروت تاسو چې کومه سیمه ده دلته څومره الته د زده کړو رجحان څومره دی مطلب مواقع شته
دیالته بالکل هانستم آرټ چوک پی زنی هان ډیر کم خلک دی چاته دوه شی پته ده کپته ده به ډیر کم لیول تک پته ده وو سټډیز لیاس یو ګور سټډی الته بالکل ډیر کم ده سپیشلی فیمیلز پر خو بالکل نستا ټوله لکه ده کورونه کې ناستي فیمیلز میل طبيعه ده خو شټی استا خو مې فیمیلز ده بالکل نستا به آرټ لري هر څه
تاسو بایولوژیکل ساينسز کې ماستر ډیګری اخسته ده خو تاسو چې کم آرټ دی فاین آرټ مختلف تا ډیزاین کړي دي نو دغه شوق ته څنګه پیدا شو دې طرف ته توجه څنګه وشوه
وای کنه قدرتې خدای په هر انسان ته یو نه یو سکل ورکړي دا آرټیست چې کنه آرټیست دغه ویل سي چې دغه سترګو چې داسه خدای پاک یو قدرتې هغه ورکړي استعداد ورکړي چې خپل شیخ کولای سي پیژندسي زه یو عام شای کنه اوخته ستا سره نظر شکور لکه قدرتې چې ګور خدای پاک خو کم کم شیخ خاصیت پیدا کړي دغه لوجه به زه آرټ ول فیټ تلاړ چې هغه شای به ما خپل نظر چې خپل انداز شي په هغه
او نن کمپوزیشن یې دی نن خو مارکیټ ته د خپل آرټ استلې دی کنه کم اغل یا شوکی روان دی
ما فیلال دغه ډیر غنه دا ورکړم لکه آرټ خپل زیات کړه دا بس دغه چې جوړ ایگزیبیشن وی دغه چې ما خپل آرټ چې دا شو کړه دا ډیر یا بچی ریسه سکول لیول یا کمپټیشن سی کالج لیول یونیورسيټي لیول انټرنیشنل نېشنل لیولز باندې دغه چې خالي ما خپل آرټ شو کړه دا
په دې کمپټیشن چې کم څومره شوی دی دا په کې برخه اخسته دا یا دې مقابلو کې سینامونه مترلسه کړی دی
جی الحمدلله چې مانن پورې چور تا کوئی خدای پاک ما باندې کرم دا چې زه نن پورې ما کم آرټ چې کم ایگزیبیشن یې کم کمپټیشن چې ایسا خسته تا ما ته پوزیشن ملاو دا لا فرست لا سیکنډ لا تھرد کم هاوی خو ما ته پوزیشن ملا دا پوزیشن بغیر ما آرټ لگا ما ول کار چې تا ان در پاتې سره
مخ کې څه را دي دي هم دا کا آرټ به مخ په وړاندې دی بوزیو
ما آرټ چې دا کنه آرټ تخشي پرنده کړ چې پرېژ زه ما دا شوق ته چې زه خپل آرټ چرنګې زه اوس ما خپل لک آرټ اخیسته مې دا غسه بزه لک مخ ته فیوچر چې جان سره پہنچا وو وسدا وای چې لکه ماستر شورا ها سټوډنټس تي ماول فیمیلز فرندز تي هغه سم وای چې لکه دغه د آرټ فیلډ واخلې ځکه آرټ فیلډ داسې ده چې یو سیف تا پورچ ناشته وي سب خپل کوم مینټاليټي کوم د خپل تھاټس سی هغه وخت پروموټ کولای سي خپل تا ایکسپلین کولای سي
لکه مروتو کې هم داسې څه سوچ لري چې خپل محله کې پچم گاون کې د غنجو نه چې زکړې نه دی کړي په دې آرټ باندې لګیا شي واغې ته سزدکړې ورکړي
جی ضرور والے نج مت دغه اپورچونټی ملاو سی چې زالته یو ګالری خلاصه کړ خپل آرټ والا چې تا ټول فیمیل سی دی الته کوم غریبانه پورچ ناس دي بار نسی وته اخ اخ آرټ ګالری ته مال آرټ ګالری ته راځي والته د کای د خما پر ډیر احساس خبره ده خو دا غدا چې آرټ ګالری چې د اخ پر وس ضرورت پی چې کوم زه حکومت یا دغه اپیل کوم چې لکه ماستر هیلپ کی چې زالته یو غټ پلیټ فارم او ته پرووایډ کوم یا این جی او چې داسې ادارې وی چې کوم دغه شمات لکه پروموټ کولو پر ماستر هیلپ کولای شي خو زه ډیر شکر گزار ده والا
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے دا مشال ریڈیو دا دوشنبے یا گل رزے انی سے خبرونی
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو